السلام علیکم په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او رای مخلي د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. پایل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت کرنې او بولګولو او مالداري وزارت هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې د دې وزارت لخوا د قشتې پیر کانال په اوږدو کې ځمکې ویشل کیږي. د وزارت په یوه خبره کړې اعلامیه کې دغه خبرونه جعلي او بې بنسټه بللي او په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د صادر شوي فرمان پر استناد وایي چې هیڅ شخص یا اداره د امیر المؤمنین له فرمان پرته د قشتې پیر کانال په خواشا کې د ځمکې د کارولو ویشلو او پیر او پلور حق نه لري. د وزارت له خلکو غوښتي تر هغو د په سیمه کې د ځمکو د ترلاسه کولو لپاره اقدام نه کوي تر څو د طالبانو مشر فرمان نه وي صادر کړی. د 108 کیلومتره په اوږدوالي د قشتېپې د کانال د لومړۍ برخې کارونه په تېره میاشت کې بشپړ او د دوهمې برخې امپایل شول. دغه کانال د 280 کیلومتره په اوږدوالي د 100 متره په پلنوالي او 8.5 متره په ژوروالي سره په بلخ جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د شاوخوا 15,000 هکتار ځمکې د خړوبولو ولتیا لري. د متحده عربی اماراتو هوایی شرکت فلای دوبی نن چهارشنبه کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. فلای دوبی د اکتوبر په 12مه په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې کابل ته خپلې الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې بیرته پیل کړي او په ورځ کې دوه الوتنې به د دوبی د نړیوال هوایي ډګر له دوهم ترمینل څخه ترسره کیږي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو چارواکي اداره کوي نن په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې کابل ته د فلای دوبی د الوتنو د بیا پیلېدو خبر ورکړی. د 2020 کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فلای دوبی هم لکه د نورو نړیوالو هوایي شرکتونو په څیر افغانستان ته خپلې الوتنې درولې وې. پر طالبانو د نړیوالو بندیزونو تر څنګ له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مهال د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم په ګډون د دې هوایي ډګر ډیرو تاسو ته ډیر زیان رسیدلی و چې هغه د امنیتي مسلو تر څنګ دې هوایي ډګر ته د نړیوالو الوتنو د بیا پیلېدو په وړاندې یو عمده خنډ بلل کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې وچکالي د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره چې د عاید بله سرچینه نه لري یو ناورین رامنځته کړی دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د ناصر په نوم د بادغیس ولایت یو بزګر ویډیو هم خپره کړې چې پکې دی په سیمه کې د وچکالۍ د ناوړه پایلو خبرې کوي. نوموړی وایي لکه چې تاسو یې هم وینئ دلته وچکالي ده. پر ځمکو مو کښ کړی و خو حاصل یې نه دی ورکړی. اوس مو پسونه پکې څري. د ده په وینا دغه وضعیت موږ مجبوره کړي و چې خپل کور پرېږدو او د غریبۍ لپاره ایران یا یو بل ځای ته لاړ شو ځکه بل عاید نه لرو. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا بادغیس د افغانستان یو له هغو ولایتونو دی چې تر ټولو زیات وچکالۍ ځپلی دی. د پاملرنې نړیوالې ماسې د سنبولې په میاشت کې د یوې سروې نتیجه خپره کړې او ویلي و چې افغانستان د 88% وګړو میاشتنی عاید کم شوی چې یو لامل هم په دې هیواد کې پرله پسې وچکالۍ ایښودل شوی دی. د مصر امنیتي چارواکي وایي د غزې ترانګې ته له هغه مهال راهیسې چې اسرائیل سیمه بشپړه کلا بنده کړې د تیلو لومړني ټانکرونه د رفه له پولې ننوتې دي. اسرائیل په غزه کې چې سخت دریزه حماس ډله پرې واکمنه ده او امریکا او اروپایي ټولنه هغه یوه ترهګره ډله بولي. د حماس په وړاندې جګړه وروسته له هغې پیل کړې چې دې ډلې د اکتوبر په 1مه د اسرائیل پر جنوبي ښار ګوټو برید وکړ. 1200 اسرائیلیان یې ووژل او شاوخوا 240 نور یې له ځان سره یرغمل کړل. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې غزې ته د تیلو د لومړۍ جوپې د رسېدو خبر د مصر دو امنیتي چارواکو ورکړی او عیني شاهدانو هم ویلي چې د تیلو دوه نور ټانکرونه یې لیدلي چې د رفه د پولې د مصر غاړه کې دې ته منتظر چې غزې ته ننوځي. د اکتوبر له 1 رئیس له مصر څخه غزې ته محدودې بشري مرستې ننوتې خو اسرائیل تر اوسه سیمې ته د تیلو د رسیدو مخه نیولې وه. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربه هیواد هند له نیوزیلند سره نیمه پای لوبه پیل کړې ده. دغه لوبه د ممبئی په ونکډی سټډیوم کې ترسره کیږي. هند په چګټلې او توپوهنه غوره کړې. هند تر اوسه د یو لوبغاړي په سوځېدو په 1/40 اور کې 291 منډې کړې دي. د هند کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې د ګروپي دور ټولې 9 لوبې ګټلې او تر دې دمه د جدول په سر کې دی. نیوزیلند بیا له 9 لوبو 5 ګټلې او د څلورم ټیم په توګه نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړې ده. بل نیمه پای لوبه سبا پنځشنبه د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ ده. خبرونه مولا زادي رادیو واوریدل. او وړاندې په خبرونه کې. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچاوي افغانستان ته له پاکستانه په بېساري ډول د کډوالو راستنېدو په نړیوالو مرستندویو ادارو فشارونه نور هم زیات کړي دي.
Winter is here within a few weeks.
پراتون کو چونه کې چې مې پر رسیدو دي او خلک په خپل سر یو چت تړتیالې اوس تای ولوی ننګونه ده چې له پاکستانه راستنو شوی افغانانو سره مرستي وکړو.
افغانستان ته یو شمیر نوی راستانه شوی هم د امکاناتو له نشټوالي سره ټکوي.
کوم پیسې مې چې لرلې پر هغه مو کړه تر افغانستانه پورې راوړه. اوس په دعا کې حیران یو چې په راتلونکي کې به څه کیږي.
غزنی ولایت له پاکستانه نوی ستنه شوی بیا د پاکستانی چارواکو د ناوړه چلند خبره کوي.
نو زموږ سره خدای ست ډیر سخت ظلمونه کېدل. کورونو مو پاتسول، کوټی مو پاتسوي، له ډیرو جایدادونو پاتسول، په ډیرو غریبانو جایدادونو خرڅ کړه.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د رواني جګړې له وروستي حاله خبر شری خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونی ز خبرونه هم هیروي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان کې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي له پاکستانه په بېساري ډول د کډوالو راستنېدل به پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د سرپناه او ورځنیو خدمتونو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمښت سره مخ دی فشارونه لا پسې زیات کړي. اوچا تېره ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د دې دفتر د مشل ډانل اندرس یو ویډیوي پیغام خپور کړی چې پکې وایي په داسې حال کې چې د ژمي پیل ته څو اونۍ پاتې دي ډېری کډوال کورونه نه لري او په بد وضعیت کې دي. پاکستان د رواني نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو پر بنسټ د روان کال د سپتمبر له نیمایي تر تېرې ورځې پورې له 3,20,000 ډېر افغانان له پاکستانه خپل هېواد ته ستانه شوي دي. افغانستان ته ستانه شوي یو شمېر افغانان په دې هېواد کې له بېکارۍ او په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیا د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. نور په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې له پاکستانه د وی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا مشر ډانیل اندرس وایي په ناڅاپي ډول د کډوالو راتګ پر افغانستان فشار زیاتوي. اوچا تېره ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه د دې دفتر د مشر ډانیل اندرس یو ویډیو پیغام خپور کړی چې پکې وایي د نویو کډوالو راستنېدل به پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د سرپناه او ورځنیو خدماتو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمښت سره مخ دی لوی بوج وي. ښاغلی اندرس چې په تورخم کې له ستنو شویو افغانانو سره لیدلی په خپلو خبرو کې د ژمي رانږدې کېدو ته په اشارې سره ویلي چې ډېری ستانه شوي او ستنېدونکي کډوال کورونه نه لري او په بد وضعیت کې دي.
And winter is here within a few weeks.
پراتون کو چونه کې چې مې پر رسیدو دي او خلک په خپل سر یو چت تړتیالې ننګونه دا د چې و مېشمخ کې زورور زلزلې هرات ولړسو. نو په دې هیواد کې خپل ټول مرستندوی توکي خیمه او کمپل مو چې درلودلې زلزلې زپلو ته ورسو. اوس تای ولوی ننګونه ده چې له پاکستان راستنو شو یو افغانانو سره مرستي وکړو.
نوموړي ویلي له هر څه مخکې د یوې لنډمهالې حل لارې موندل اړین دي چې له راستنو شویو سره نغدي مرسته وشي او خواړه او اوبه ورکړل شي. خاغلی اندرس د ستنو شویو ستونزو ته د رسیدنې په هدف د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. په همدې حال کې افغانستان ته ستانه شوي یو شمیر افغانان په دې هیواد کې له بېکارۍ او په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. له پاکستان خپل هیواد ته یو ستون شوی کډوال عزیز خان چې اوس مهال په ننګرهار کې استوګن دی ازادي راډیو ته وویل
کوم پیسې مې چې لرلې پر هغه مو کړه تر افغانستانه پورې راوړه. اوس په دعا کې حیران یو چې په راتلونکي کې به څه کیږي. په کور کې اوړه هم نشته، غوړي هم نشته، هر څه ختم دی، ډېر بد حال دی. نو د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده تر څو زموږ سره کومک وکړي، موږ ته د کار زمینه برابره کړي.
خو په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان بیا د پولیسو له ناسم چلند شکایت کوي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د امنیتي ستونزو له امله د هیواد ته کډوال شول، خو اوس چې له دې ځایه ایستل کیږي نه پوهیږي څه وکړي. په اسلام آباد کې میشتې یوې افغاني کډوالې پریسا نوید ازادي راډیو ته وویل
دغه د پولیسانو لخوا زار وضعیت دی چې افغان کډوال ته رسیږي، چې متاسفانه یو شمېر کډوال دلته بیرته نسي کولی، هغوی وطن ته هم ستنه سي، ځکه چې هلته یې ژوند خطر تهدید کې دي او په پاکستان کې ورته پاتې کېدل هم ډېر ستونزمن کار دی، ځکه چې هلته دوی نسي کولی د کور څخه ووځي. نو د افغان کډوالو په اړوند دغه ستونزې ورځ تر بلې لا ډېریږي.
پاکستان د روانې نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له د هېواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د معلوماتو پر بنسټ د روان کال د سپتمبر له نیمایي تر تیرې ورځې پورې له 3,24,000 افغانان له پاکستان خپل هېواد ته ستانه شوي. له پاکستانه د افغان کډوالو ستنولو پریکړه په نړیواله کچه غندل شوی او د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو او ګڼو هیوادونو له پاکستانه غوښتي چې خپل دغه پریکړه بدله کړي، ځکه د دوی په وینا په ستنیدونکو کډوالو کې ډیرې په افغانستان کې د مرګ لګواخه تښتیدلي، خو پاکستان په وار وار د خپل دغه پریکړې په امریکې دوه ټینګار کړي او ویلي دي په ټول توان له دې هیواده د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي.
و امریکا چې په افغانستان کې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا ویلي افغانستان ته له پاکستانه په بیساري ډول د کډوالو راستنېدو پر نړیوالو مرستندویو ادارو فشار نه نور هم زیات کړی دی. افغانستان ته یو شمېر راستانه شوي بیا د امکاناتو له نشټوالي سر ټکوي. غزنی ته له پاکستان نوي ستانه شوي بیا د پاکستاني چارواکو د ناوړه چلند خبره کوي. یو شمېر دغو کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې اوس چې غزنی ولایت رسیدلی نه سرپنان لري او نه هم د ژوند کولو نور امکانات، دوی د سیمه ییزو چارواکو څخه د سرپنا قانوني اسناد جوړولو، ماشومانو ته د تعلیم، ځوانانو ته د کار او نورو اړینو مرستو د برابرولو غوښتنه کوي. نور خالي په دې رپورټ کې اورو.
له پاکستان څخه غزنی ته راستنه سوي کډوال به د ورځې کوي او وایي هلته یې ډک کورونه، کارونه، جایدادونه پاتې سول او د یې خالي لاس را وویستل. دوی وایي له کډوالو سره د پاکستان ظلمونه د هیرولو نه دي او اوس هم جریان لري. ټول جهان یې ویني چې کډوال شکنجه کیږي، ځورول کیږي، مالونه ورڅخه وړل کیږي او بیا راشړل کیږي. د پاکستانی پولیسو بد چلند، ناسمه رویه، په کورنو راننوتل او تلاشي کول هغه څه دي چې کډوال یې سخت په زور کړی دي.
نو زموږ سره خدای شته ډېر سخت ظلمونه کېدل، کورونو مو پاتې سول، کوټې مو پاتې سوې، د ډېرو جایدادونو پاتې سول، په ډېرو غریبانانو یې جایدادونه خرڅ کړه.
جان محمد دغه کډوالو له جملې څخه یو دی. دای وای د غزنی ولایت ناوی ولسوالۍ اوسیدونکو دای چې د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې ژوند کاوه. دای لخ په لیدار لسکسیز کورنۍ سره یو ځای غزنی ترغلی او په علي لالا سیمه کې د کډوالو په لندمحاله پندغالي کې ژوند کوي. جان محمد وای په پاکستان کې د قانوني اوسیدو ټول اسناد درلودل خو بیا یې هم په سر اخیستای دی.
موږ اسناد درلود، هغه مشنخته ماجر کارت ده چې کوم ماجر کارت موږ ته اسنادونه ده، یو پاکستان ماته اسناد را کړی دی، یو دایره نه پرې کوي، دا بل پاکستان را کړی دی، دایره نه پرې کوي، نه پرې شولم، دا بل پاکستان اسناد را کړی دی، ګوره ټوکن ده چې کوم د ماجر کارت ټوکن ده، دا ویني په دغه نه یې لکولم، زما سره شپږ و ثبوت د پاکستان پرته ماته ولټال نه پیژنم.
جان محمد زیاتوی اوس چې دلته راغلی نو د طالبانو حکومت او مرستندوی ټولنې دی ورسره د سرپنا، قانوني اسنادو د جوړولو، ماشومانو ته د تعلیم، ځوانانو ته د کار او نورې اړینې مرستې وکړي، ځکه خالي لاس راغلی او د ژوند کولو لپاره هیڅ هم نه لري.
زموږ سره د مرسته وسی، زموږ سره د ورور حکومت ودرېږي، مثال راشن دی راکي، بل شی دی راکي، بچان مو دی ورور مکتبو ته واچي، بل شی ته دی واچ، په موږ چې کم ژوند تیر سو په بلالم په بچانو نه چي.
کلا خان هم د بلوچستان ایالت له ژوب سیمې څخه د غزنی شهر علي لالا د کډوالو لندمحاله پندغالي ترغلی. دای د غزنی ولایت لو ناوی د ملک دین سیمې اوسیدونکي او شاوخوا درې لسیزی په کډوالۍ کې تیر کړی دی. دای هم هلته ورسره د سو ظلمونو کیسې، خو دلته ورسره د مرستې غوښتنه کوي.
چې ورور موږ ته سرپنا راسي، یو شی راسي، ورور چې موږ ځای په سره دغه کوینې دا زمې د ورور چې سرپنا نه باسو چې کیمه راکي یا بل شی راکي، ویني بس موږ دا غوښتنه ده د خلکو.
د طالبانو حکومت د ځینو خیریه موسسو په مرسته غزنی ښار ته نږدې په علي لالا دښته کې د پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو لپاره د لنډمهالې میشتېدنې په موخه یو پنډغالی جوړ کړی دی. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست سرپرست محمد قاسم امینی په مشرۍ کډوالو ته د ترتیباتو او مرستې په اړه یې ګډه کمیټه جوړه کړې او په پام کې لري چې هر اړخیزه مرسته ورسره وکړي. ښاغلی امینی په دغه پنډغالي کې آزادۍ راډیو ته وویل په یاد پنډغالي کې به په یو وخت د 1500 په شاوخوا کې تازه راستنېدونکي کډوال میشت او ټول اړین خدمات به ورته برابرېږي. اوس هم ورسره مرستې دوام کوي.
یو لغه د ډبلیو پی موسسه ده چې حالاً دغو مهاجرو دپاره شپږو میاشتو لپاره د هرې میاشتې لپاره دغو ته کارټونه ورکول کېږي. په هغوی کې اوړه شته، په هغوی کې غوړي شته، په هغوی کې غذایي مواد شته. دوهمه خبره دا ده چې یو ایم هم یعنې دغو لپاره سروې روانه کړې چې دغه مهاجر په غزنی ولایت کې دغه سروې کوي او روانه ده ورسره کومک کوي. دوه او خپله د امارت اسلامي لخوا یعنې دغو خلکو سره چې کوم توان او طاقت امارت اسلامي دغو خلکو سره کومک کړی ده. دا درې
بل لور ته بیا په غزنی کې د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست سرپرست مولوي محمد عمر عادل رسنیو ته وویل لا راستنیدونکو کډوالو سره به تلپاتې مرستې هم کیږي. هغه زیاته کړه د طالبانو حکومت تصمیم نیولی چې د هوا په تودېدو سره به غزنی ته د راستنه سوو کډوالو لپاره دوه ښارګوټي جوړ کړي. دغه ښارګوټي به د پکتیا سړک په خشک او د روزې کوتل په سیمه کې وي چې هر یو به یې د 4000 کورنیو گنجایش ولري. هغه زیاته کړه تر دې دمه غزنی ته د سپین بولدک له لارې شاوخوا 400 کورنۍ راستنه سوي چې خپلو سیمو ته د دوی د نقلیه وسایطو په مرسته رسول کیږي.
موږ دوانځه کې په حیاتي کې نیولې وه، حیاتي مو کړې ده. یو د خشکو سیمه ده چې مثلا دغه د ګردیس په لار باندې د یک ولسوالۍ سره پروت ده، یو د روزې کوتل شاوخوا.
غزنی د هیواد له سړو سیمو څخه یو دی چې په ژمي کې ساړه منفي 15 ته راټیټېږي او زیاتې واورې هم پکې کېږي چې دلته به د دغه کډوالو لپاره ژوند کول ستونزمن وي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړه خاوري او بس منګي درې خپل بسګوناسي ماشومان سره دي.
اوسه دی رادیو ستاسو شخ چارواکو تر رسیدي خپل ستونزې بیان کړی.
فلحال خوشم یو سم نست او نو خپل کور شته.
د واتس اپ شمیره 00 422 112 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره 00 422 112 145.
ازادي رادیو اوري. اوس به یو نړیواله موضوع واخلو. ملګر ملتونو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې په غزه کې په لوی روغتون د اسرائیل د هجوم په وړاندې خبرداری ورکړی. د راپورونو له مخې د اسرائیل پوځ نن سهار د الشفا پر روغتون کې عملیات پیل کړل. اسرائیل ویلي چې سخت دریزه حماس ډله له دغه روغتون څخه د قماندې د اصلي مرکز په توګه انکار اخلي. د راپورونو له مخې د غزې په زرګونو اوسیدونکو له جګړو دغه روغتون ته پناه وروړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټین ګریفیتس نن په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې کښلي چې د اسرائیل هجوم وروسته باید د نویو زیږیدلو ماشومانو، ناروغانو، روغتیایي کارکوونکو او د ولسي وګړو خوندیتوب ته ډېر پام وشي. هغه همدارنګه ویلي چې روغتونونه د جګړې ځای نه دی. په عین حال کې د مصر امنیتي چارواکي وایي د غزې ترانګې ته له هغه مهال راهیسې چې اسرائیل سیمه بشپړه کلابنده کړې د تیلو لومړني ټانکرونه د رفه له پولې ننوتې دي. اسرائیل په غزه کې چې سخدریزه حماس ډله پرې واکمنه ده او امریکا او اروپایي ټولنه هغه یوه ترهګره ډله بولي، د حماس په وړاندې جګړه وروسته له هغې پیل کړې چې دې ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو برید وکړ. 1200 اسرائیلیان یې ووژل او شاوخوا 240 نور یې له ځان سره یرغمل کړل. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې غزې ته د تیلو د لومړۍ جوپې د رسیدو خبر د مصر دو امنیتي چارواکو ورکړی او عیني شاهدانو هم ویلي چې د تیلو دوه نور ټانکرونه یې لیدلي چې د رفه د پولې د مصر غاړه کې دې ته منتظر دي چې غزې ته ننوځي. د اکتوبر له 1 رئیس له مصر څخه غزې ته محدودې بشري مرستې ننوتې، خو اسرائیل تر اوسه سیمې ته د تیلو د رسیدو مخه نیولې وه. په عین حال کې امریکا او برېټانیا پرون د حماس پر افراطي ډلې د بندیزونو یو بل پړاو اعلان کړ. د دې بندیزونو هدف چې پر اسرائیل د حماس ډلې د اکتوبر د ومینټې د برید له کبله لګېدلې دا دی چې د دې ډلې د تمویل لارې پرې کړي. په دې بندیزونو کې د حماس مهم مشران او په لبنان کې دېره د نبیل چومان صرافي په نښه شوي دي. دا شرکت د شوي دا له مخې حماس ته د دې ډلې له لوی ملاتړي ایران څخه د پیسو د تمویل په چاره کې مرسته کوي. تیره میاشت متحدو ایالتونو اعلان وکړ چې غواړي د حماس د مالی سیستم د له منځه وړلو لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. او اوس به هم د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته مخه کړو. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واورېدل د کوربه هیواد هند او دغه راز د نیوزیلند د ټیمونو نیمه پای لوبه پیل شوې ده. د ازادي راډیو خبریال بختیار ساحل هم راسره د ټلیفون په لیکه دی. ساحل صاحب، که د دغې لوبې په اړه اورېدونکو ته ووایي چې تر اوسه پورې نتیجه څه ده؟
نوری صاحب سلامونه مې ومنئ. تر دې دمه هندوستان 44 تورونه لوبولې ده. دوی 320 منډې کړې دي او یوازې دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. په دې لوبه کې د هندوستان لوبډلمشر روهیت شرما په 40 منډو سوځېدلی، شوبمن گل بیا د ټپونو له امله 90 منډو له لوبغالي ووت، او ویرات کوهلی 119 منډې وکړې وسوځېد. دغه راز شریس آیر په 80 منډو ناسوځېدلی پاتې دی. نیوزیلند ته بیټ ټیم ساوتی په روانه لوبه کې دوه لوبغاړي سوځولي دي. تر ټولو مهمه دا ده چې په دې لوبه کې ویرات کوهلی تاریخ جوړ کړ. هغه لومړنی لوبغاړی شو چې په یو ورځنیو سیالیو کې 50 سلیزې پوره کوي. تر ویرات کوهلی وړاندې دا ویاړ د بل هندي لوبغاړي سچن تندولکر په نوم چې هغه 49 سلیزې وهلې وي. ویرات کوهلی د کرکټ په تاریخ کې داسې لوبغاړی شو چې 50 سلیزې په 291 سیالیو کې پوره کوي. هغه په دې سیالیو کې تر 12,500 زیاتې منډې کړې دي او 1.5 نیمه سلیزې هم وهلې دي. بل هیڅ لوبغاړی دا ویاړ نه لري. داسې بریخي اټکل کیږي چې نن ښایي هند وکړی شي نیوزیلند ته د 400 منډو پورې هدف ورکړي. او د وانکی دی په لوبغالي کې چې په ممبئی کې قرار لري، تر دې وړاندې 400 سیالي شوې دي چې افغانستان پکې خپل سیالي استرالیا ته وبلله، او هغه یوازنی لوبه و چې چیسینګ یا دویم بیټینګ پکې لوبه ګټلې و. تر هغه وړاندې هند د 315 منډو ته په توپیر سریلانکا ته پکې ماتې ورکړې و، او سویلي افریقا پکې خپل دوه سیالي په ډیر ستر توپیر ګټلې وي. د دې لوبغالي تاریخ دا ښیي چې هر لوبډله چې لومړنی بیټینګ کوي د لوبې د ګټلو 80% چانس هم وي. نو دا چې بریخي لدې لوبې چې هند پایلو به تر رسیدو ډیر چانس لري.
بله، او سبا کرته وایي چې د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه ده.
سبا ته به د سویلي افریقا او استرالیا ترمنځ دویمه نیمه پایلو به د کابل پر وخت تر غرمې وروسته 1 بجه د هند د کلکتې ښار په ایډن ګارډن لوبغالي کې پیل شي. او نن د یادو هیوادونو لوبډلمشرانو په همدې تړاو رسنیز کنفرانسونه هم ورکړي وو، او دا ډېر څرګند کړی چې هر لوبډلې ویلې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی، ځکه له 4 ورځو راهیسې دوی په دمه کې وو او پوره تمرینات یې ورته کړي دي.
ډېر مننه د ازادي راډیو سپورټي خبریال بختیار ساحل چې د کرکټ د نړیوال جام د نننۍ نیمه پای لوبې نور جزئیات را سره شریک کول. د هند او د کوربه هیواد البته هند او د نیوزیلند ترمنځ نیمه پای لوبه تر اوسه دوام لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. میل آنلاین ورځپاڼه لیکي افغانستان له پاکستانه غوښتي چې د کراچۍ له بندره په زرګونو کانټینرونه آزاد کړي. د فرانس پرس اژانس په راپور کې چې د ورځپاڼې پرون سه شنبه خپور کړی ویل شوی چې افغانستان له پاکستانه د مالونو د وارداتو د هغو په زرګونو کانټینرونو د آزادولو غوښتنه کړې چې پر نړیوالو کارګوګانو د اسلام آباد لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي. د راپور له مخې پاکستاني چارواکي وایي دوی د دغو وارداتي مالونو له پلوه چې
ګمرکي تعارفو او مالیو پرته افغانستان ته استول کیږي میلیونونه ډالر له لاسه ورکړي، ځکه د دوی په خبره دغه مالونه بیرته له قاچاقي لارو پاکستان ته راوړل کیږي. خو افغان چارواکي وایي پاکستان په کراچۍ بندر کې څه باندې 3000 کنټینرونه بند کړي او د زیاتې مالیې او ګمرکي تعارفو غوښتنه کوي چې دې کار سوداګرو ته په میلیونونو ډالر تاوان رسولی دی. په میل آنلاین کې وړاندې لولو چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي د سه‌شنبې په ورځ اسلام آباد ته د سفر په مهال د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی، په یو بیان کې ویلي چې په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو پر ترانزیتي ستونزو خبرې وشوې. ترانزیتي ستونزه یې ول هغو ستونزو ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کړې دي. د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمنځ پر ترنګلو اړیکو د پاکستان د حکومت هغې پرېکړې هم سیوری غوړولی چې غواړي ټول بې اسناد افغان کډوال په زور له خپلې خاورې وباسي او افغانستان ته یې واستوي. پاکستاني چارواکو د سیشن بې پورز وویل چې له 300,000 زیات افغانان په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي، خو د طالبانو چارواکي ټینګار کوي چې د دوی اکثریت په زور ایستل شوي دي. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورسپانې په افغانستان کې د یو امریکایي بندي برخلیک ته پام اړولی او لیکي رایان کاربټ له خپل یو جرمن همکار سره د 2022 کال په دوبی کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال پوره شوی و د افغانستان د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ته تللی و. دوی دواړو هلته دومره زیات وخت نه و تیر کړی چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي 40 کلن کاربټ او د هغه همکار طالبانو د مسیحیت لپاره په تبلیغ کولو تورن کړل، هغه تور چې د انکاربت او د هغه د همکار کورنۍ رد کړی. د ورځپاڼې په لیکنه په سپتمبر میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې کاربت په غلطه نیول شوی، هغه عبارت چې د حکومت په لوړ کچه ډیپلوماتیکي او استخباراتي سرچینې آزادوي ترڅو د تبادلې یا نورو وسایلو له لارې د متحدو ایالاتونو د اتباعو خوشی کول خوندي کړي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه دا به د دغه امریکایي د آزادولو لپاره چې 15 میاشتې په افغانستان کې له طالبانو سره بندي دی د امریکا د هوډ یوه آزموینه وي چې په څه ډول په دې اړه له طالبانو سره خبرې مخته وړي. د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسیدونکي د مخابراتي شبکو له کمزوري پوښښ څخه شکایت کوي. دوی وایي په یو شمېر سیمو کې مخابراتي شبکې هیڅ کار نه کوي او کله چې دوی غواړي له ټلیفونه کار واخلي نو مجبوریږي چې د غرونو سرونو ته وخیژي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو د کمزوري پوښښ څخه شکایت کوي. دا یاد ولایت اوسیدونکي وایي مخابراتي شبکې د دغه ولایت په یو شمېر لورو پرتو ولسوالیو کې کار نه کوي او هلته ځایي اوسیدونکي په عاجلو حالاتو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. محمد امین چې د میدان وردګو ولایت د دای میرداد ولسوالۍ اوسیدونکي دي وایي چې د یادې ولسوالۍ په اکثرو سیمو کې مخابراتي شبکې په درست ډول کار نه کوي.
وایه خو بالکل که خط می داسی دی کار خو یو پرېږدا چې د دوه ځای نه وخته شي خط کار هیته نور کی مشکلات هم زیات دي.
د یاد ولایت د یو شمیر نور ولسوالۍ اوسیدونکو هم د ورته ستوندو څخه سر ټکوي. لا جمله د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکو هم په خپل سیمه کې د مخابراتي شبکو د نه فعالیت څخه شکایت لري. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو زیاتوي چې د یو ټلیفون لپاره 2 کیلومتره پلی مزل کوي او بیا ورسته ټلیفون کوي. د یادی ولسوالی یو شمیر اوسیدونکو وایي
د شبکو ستونزې دلته شته دي. کاملا په بعضو کلیو کې بېخي کار نه کو، په بعضو کلیو کې بیا کار خو نصفا کم نیمایی کار کو، کاملا کار یې درست نه ده.
د شبکو ستونزې خو دغه دي چې زموږ په ځای کې تلیفون موبایل دلته کار نه کوي. کله چې موږ ته کوم مریض کوم مشکل پیښ نو موږ داسې ځای ته ورته سو چې هلته آنتان کار وکړو یا مثلا موبایل کار
وکړو. سلیمان امارات نه ده غوښتنه لرو چې پرېکړه جدان کوشش وکړو چې د هغو مخالفو ستونزو راپاک.
د دې تر څنګ د یاد ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي بیا هم له ورته ستونزو سره مخ دي. محمد طاهر بیا د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي دي.
هیڅ یو شبکه هم دلته کار نه کوي. د شپې د مریض هم لاسرسی هم نه کېږي تلیفون ته چې موټر پرې وغواړو یا بله څه هغسې، او ډېر لرې لرې جای ته ځو بیا یا یو جای تلیفون کار کوي جګ جامې کوي. ډیر کام هغه
بلخوا د میدان وردګ ولایت د مخابراتو ریاست مسولین هم د خلکو ستونزې منی خو وایي د خلکو د دغه ستونزو د رسیدګي په پاره اوس هڅې پیل کړې دي. د یاد ولایت د مخابراتو رئیس مولوی نوراغا وایي چې د دغه ولایت لپاره لاس مخابراتي پایې منظور سوي دي چې دوی به یې په هغه سیمو کې ځای پر ځای کړي کوم چې ورته ډېره اړتیا ده.
چې دا به هغو ولسوالیو ته هغو ساحو ته ځي چې هغه کې بیخي خدمات نشته او خدمات به هغلته وړاندې کوي چې په دې هغه کې د امیرداد و چک و جغتو سید آباد و جلیز و همداسې بسودین ټول ولسوالۍ به انشاءالله تر پښې لاندې ونیسي. نو یوولس دنې پوهېږي تر ډېره حده به دې ولایت دغه مشکلات پکې حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې په میدان وردګو ولایت کې خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ فعالیت څخه شکایت لري، بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک هم د مخابراتي شبکو څخه ورته شکایت لري.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ، خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې د دې وزارت لخوا د قوشتېپې د کانال په اوږدو کې ځمکې ویشل کېږي. دې وزارت په یوه خبره کړې اعلامیه کې دغه خبرونه جعلي او بې بنسټه بللي، او په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د صادر شوي فرمان پر استناد وایي چې هیڅ شخص یا اداره د امیرالمؤمنین له فرمان پرته د قوشتېپې کانال په خواشا کې د ځمکو د کارولو، ویشلو او پیر او پلور حق نه لري. د متحده عربی اماراتو هوایی شرکت فلای دوبی نن چهارشنبه کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. فلای دوبی د اکتوبر په 12مه په خپل ویب پاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې کابل ته خپلې الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې یعنی نن بیرته پیل کړي، او په ورځ کې دوه الوتنې به د دوبی د نړیوال هوایی ډګر له دوهم ترمینل څخه ترسره کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې وچکالي د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره چې د عاید بله سرچینه نن لري یو ناورین رامنځته کړی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د ناصر په نوم د بادغیس ولایت د یوه بزګر ویډیو هم خپره کړې چې پکې دی په سیمه کې د وچکالۍ د ناوړه پایلو خبره کوي. ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې په غزه کې په لوی روغتون د اسرائیل د هجوم په وړاندې خبرداری ورکړی. د راپورونو له مخې د اسرائیل پوځ نن سهار د الشفا پر روغتون کې عملیات پیل کړل. سخت دریځ اسرائیل ویلي چې سخت دریځ حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنه هغه یوه ترهګره ډله بولي، له دغه روغتون څخه د قوماندې د اصلي مرکز په توګه کار اخلي. د راپورونو له مخې د غزې په زرګونو اوسېدونکو له جګړو دغه روغتون ته پناه وروړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټین ګریفس نن په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې خلی چې د اسرائیل له هجوم وروسته باید د نوي زیږیدلو ماشومانو، ناروغانو، روغتیایي کارکوونکو او د ولسي وګړو خوندیتوب ته ډیر پام وشي. د مصر امنیتي چارواکي وایي د غزې ترانګې ته له هغه مهال راهیسې چې اسرائیل سیمه بشپړه کلا بنده کړې د تیلو لومړني ټانکرونه د رفح له پولې ننوتی دي. اسرائیل په غزه کې چې سخت دریځ حماس ډله پرې واکمنه ده، د حماس په وړاندې جګړه وروسته له هغې پیل کړې چې دې ډلې د اکتوبر په 1مه د اسرائیل په جنوبي خارګوټو برید وکړ. 1200 اسرائیلیان یې ووژل او شاوخوا 240 نورې له ځان سره یرغمل کړل. د اکتوبر له 1مې راهیسې له مصر څخه غزې ته محدودې بشري مرستې ننوتې، خو اسرائیل تر اوسه سیمې ته د تیلو د رسیدو مخه نیولې وه. او د کرکټ په نړیوال جام کې د هند او نیوزیلند ترمنځ نیمه پای لوبه روانه ده. تر اوسه هند توپ وهنه کوي. د دوو لوبغاړو په سوځېدو یې په 24م اور کې تر اوسه 353 منډې کړې دي. د هند لوبغاړي ویرات کوهلی په 112 منډو وسوځید. کوهلی له دې سلیزې سره په نړۍ کې لومړی لوبغاړی شو چې په یو ورځنیو لوبو کې 50 سلیزې پوره شوې.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه کول به هغوی نور هم بېوزله کړي.
سالای سابق دیگه کش میگیریم وزی فایده ای گرفته نتونستیم
دیگر... خواه مکوک نکرل و گتا موزنی وان خستلا پا کال که بمویاو لگدوالا که پنزو زرط اللہ سکولی
در زرط لیو کارپو محمد ایوب رفیقی سر مرکه لرو
در تریاک و کشت، تریاک و تولید، پیسه د افغانستان د خلکو د افغانستان د زارعینو په ګټه نو که دا په ګټه وای د افغانستان د زارعینو په ژوند کې به یو مثبت تغییر راوستلی وای.
د ثناءالله په نوم یو معتاد وایي چې پلار مې د احتیاط له امله واده نه راته کوي.
زمونږ یو درې څلور کوټې وې هغه مرانې کړې وې، دغې دا تیرانو ګاډرې کور کې پراته وو که نه، نو بس دغه به ما یو دانه ایستلو کور نه و بس خرڅولو به مې که نه، بیا به تلم جلال آباد ته میشه به مې ځان ته راوړله.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
د سلیم واده مې د ژوند یوازنی ارمان، خو کاشکې مې اکرم زوی هم راسره وای. 15 کاله کېږي چې د زړه ټوټه مې راڅه جلا سوې ده، نه پوهېږم چې مړ به وي او که ژوندی.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګري ملتونه وایي که په افغانستان کې له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه شي، په دې هیواد کې به بزګر نور هم بېوزله شي. دا سازمان وایي چې په افغانستان کې پر اوسه کال بزګرو د کوکنارو له کښت څخه 1,300,000,000 ډالر ترلاسه کړي وه، خو په روان میلادي کال کې دا ګټه 100,000,000 ډالرو ته راټیټه شوې ده. بزګران هم شکایت کوي چې د کوکنارو د منع کولو یو کال تیر شوی، خو تر اوسه له دوی سره مرستې نه دي شوې. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له دوی سره دې مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
هغه سروې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا د سپوږمکۍ د تصویرونو په مرسته سوې ښیي چې پروسږ کال په 2,300 هکټارو مځکو کې کوکنار کرل سوې وه، خو په روان میلادي کال کې دا کښت یوازې 1,800 هکټارو ښوول سوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت سږ کال ملګرو ملتونو ته اجازه ورنه کړه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت له نږدې څخه وڅاري، خو د دې سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د کوکنارو کښت ته په کتو سره ویلي چې سږ کال په دې هیواد کې 323 ټنه تاریخ تولید سوي دي، حال دا چې تیر میلادي کال په دې هیواد کې 6,200 ټنه تاریخ تولید سوي وه. ملګري ملتونه که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو هرکلی کوي، خو دا هم وایي چې په دې کار سره ډېر ځان بزګرو ته اوښتی او د بدیل معیشت د نشتوالي په صورت کې به په افغانستان کې بېوزلي نوره هم ډېره سي. د غور ولایت یو بزګر عبدالله وایي چې ده د کوکنارو تر منع کولو وروسته بل کښت ته مخه کړې، خو د ښو حاصلاتو لپاره مرستو ته اړتیا لري.
سالای سابق دیگه کش میگیریم وزی فایده ای گرفته نتونستیم.
پخوا مو کوکنار کرل و گتا مو زنیوان خستلا پا کال که بمو یو لک دو لک 50,000 ترلاسه کولی، خو سا کال مو پتاتی کرلی دی که چه هم ستونزه لری خود کوکنار رو پا پرتلا که کختی. خدای تا امید شتا چه گتا بول داری که اسلامی امارات هم رست وکری که میابی سرا او نور امرستی را سرا وکری مک بزگران با پا کار لاس پوری کرو.
د کندهار د میوند ولسوالۍ یو مځکوال محمد شریف زهیر وایي چې خلک له مجبورۍ کوکنار کري ځکه د کښت لپاره کافي اوبه نشته، او د طالبانو د حکومت لخوا هم د دوی د نورو زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نه دی موندل سوی.
د کوکنار په رقم باندې اکثره کښتونه اقتصادي نه دي، خو بیا هم که چیرې دولت همکاري وکړي یا نړیوال خیریه موسسات مرستې وکړي خپل تخمونه په بخش کې د اوبو د کانالونو چې دغه ولسوالۍ او نورو ساحتو د اوبو کانالونه جوړ کړي، اصلاح شوي تخمونه، زراعتي درمل ورکړي، حاصلات ته بازار موندنه وکړي ځکه اکثره وخت حاصلات ورسېږي په نیم قیمت یا په تاوان باندې خرڅوي. په دغه بخش کې که چیرې کومک وکړي بیا کوکنار ته هیڅ وخت ضرورت پیدا کېږي نه، او نه خلک هم خپله کوکنار کري.
ملګري ملتونه ادعا کوي چې په تیرو کلونو کې د افغانستان بزګرو د کوکنارو د کښت لارې په کال کې 1,360,000,000 ډالر ګټه کوله، او سږ کال یې یوازې 110,000,000 ډالر ګټلي دي. خو له نشي موادو سره د مبارزې تاجرګران بیا وایي چې له نشي موادو څخه د لاسته راغلو پیسو ډېره برخه د قاچاق کوونکو او مافیایي ډلو جیبونو ته ځي. له همدې امله په تیرو 2 کالو کې 2,000,000,000 ډالرو د افغانستان د بزګرو په اقتصادي وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راوستلی. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر د ملګرو ملتونو لخوا د بدیل معیشت لاره هم ګټوره نه بولي. دی وایي چې د بزګرو په ګډون د ټولو افغانانو د اقتصادي وضعیت د ودې لپاره متوازن اقتصادي انکشاف ته اړتیا ده.
یک امتیاز دادن است برای دهقانی که مواد مخدر کشت.
ده هغه بزګر ته امتیاز ورکول دي چې کوکنار کوي. زما په آن باید بدلی معیشت ټولو بزګرو د افغانستان د ټولو ولایتونو بزګرو ته ورکړل شي. هغوی که کوکنار کوي او که نه کوي، ځکه د افغانستان ټول بزګران بې وزله او مجبور دي. د بدلی معیشت له نوم څخه دې تیر شي او پر ځای دې د ټولو افغانانو لپاره متوازن انکشاف ته پام وشي. په کوم ځای کې چې کوکنار کرل کېږي او که نه کرل کېږي، باید هلته پاملرنه وشي.
د طالبان حکومت سږ کال په لومړیو میاشتو کې ملګرو ملتونو ته اجازه ورنکړه چې د کوکنارو د کښت حضوري سروې وکړي. له همدې امله دې سازمان د یوې برطانوي موسسې په تخنیکي همکاري د سیټلایټ په وسیله سروې وکړه. که څه هم د طالبانو حکومت سږ کال په لومړیو میاشتو کې اعلان وکړ چې د 2 میلیون افغانۍ په لګښت به د کوکنارو د کښت سروې وکړي، خو تر دې مهاله د دې سروې پایلې نه دي خپرې شوې.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له 6 بجو څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګرو ملتونو ادعا کړې چې په وروستیو کلونو کې افغانانو د نشه یي موادو له لارې تر 1.5 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي، خو سخت کال دا ګټه یوازې 100 میلیونه ډالره وه. موږ په دې اړه د زراعت له کارپوه محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اقتصادي ستونزو ته په کتو سره د افغانستان ډیری بزګران د کوکنارو کښت ته مجبور دي، نو په داسې حالاتو کې به د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول څومره دوام وکړي؟
د طالبانو دغه حکم چې د مواد مخدر کښت په افغانستان کې منع دی، پر دغه حکم پاتېږي. یوه موضوع خو دا ده چې موږ د طالبانو د اول دورې څخه هم دا په یاد دي او موږ دا تجربه کړي دي چې دوی یو حکم کړي، د دوی حکم په ټول افغانستان کې قابل د تطبیق دی. که داسې پېښ وي چې نور عوامل موجود دي چې بینالمللي دستګاه وي د خپلو ډېرو لویو ګټو په خاطر باندې دوی مجبوره کړي و دې کار ته، هغه بیا استخباراتي لوبې په هغه باندې موږ نه پوهېږو. خو دا ډېر ښه اقدام دی، دا کار به دغسې وسي او دا حکم به تطبیق شي. زه فکر نه کوم چې دوی د دې حکم د اخیستو دپاره شاته ولاړ شي او دا حکم دوی بېرته نغ وکړي.
ملګرو ملتونو په خپل راپور کې یاده کړې چې افغانانو په تیرو کلونو کې د کوکنارو کښت او تریاکو له تولیده میلیاردونه ډالر ګټل. دا ایده څونه سمه ده که داسې ونو، ولې په کلو کې د خلکو اقتصادي وضعیت تغییر نه دی کړی؟
دا ایده د ملل متحد راپور نه سمه نه دی او دا هیڅوک نه مني. دا ایده ولې واقعیت دا دی چې په افغانستان کې د تریاکو د کښت په اوج کې چې 15,000 ټنه 14,000 ټنه تولید په افغانستان کې دی، د ملل متحد احصایې د رویې څخه هیڅ وخت دوی مجموعي قیمت د دې تولید دوی نه دی ذکر کړی چې د دې تولید قیمت په جهان کې دغه نه دی. خو موږ زموږ د احصایې د رویې څخه دا ویلای شو چې مجموعي قیمت د مواد مخدره د تولید 1.2% په افغانستان کې پاتې کېدی، چې هغه 2.3 میلیارد ډالر کېدل. او دا 2.3 میلیارد ډالر په افغانستان کې یوازې د بزګرو د زمیندارانو ونډه نه وه. په دې کې داخلي ترانسپورټ ډېره غټه ونډه درلودله، په دې کې فاسدو چارواکو چې تقریبا ټوله یې وه په دې کې ونډه درلودله. یو لږ فیصدي د دې بزګرو زمیندارانو ته پاته کېدله چې هغه که موږ تقسیم کړو افغانستان پر جغرافیه او پر زارینو پر نفوس، چې تقریبا 80% مستقیم غیر مستقیم د افغانستان خلک د زراعت څخه ګټه پورته کوي یا ژوند یې تړلی د هغه سره، دا ډېر ناچیزه پیسه ده. یعنی زه په ډېر جرات سره وایم رسم چې د افغانستان بزګرو خلکو ته د 1.5 میلیارد ډالر برا پیسې نه پاته کېده. او دا 1.5% یا 1% د مجموعي قیمت د مواد مخدر وو چې نورې بینالمللي مافیا او نورو کسانو په هغه کې لاس لري او درلودې. د تریاکو کښت، تریاکو تولید پیسې د افغانستان د خلکو، د افغانستان د زارعینو په ګټه نه وو. که دا په ګټه وای، د افغانستان د زارعینو په ژوند کې به یو مثبت تغییر راوستلی وای. نه یوازې دا چې د افغانستان د زارعینو په ژوند کې مثبت تغییر نه راوستلی، بلکې ډېر منفي تاثیرات یې درلودلي دي. په دې خاطر باندې چې یو د تریاکو قیمت ډېر ښکته وو. په افغانستان کې د تریاکو د تولید مرکزونه یا قندهار و یا هلمند و یا فراه، په دې غټو مرکزو کې یو کیلو تریاک په حدود کې د $500 خرڅېدل او بینالمللي نرخ ته چې وګورو د دې ګټه نورو کسانو وړله او افغانستان کې د دغو نه تریاکو د پیسو د عزم ګنجایش هم نه و چې دغو نه ډېرې پیسې عزم کې دا په $100 میلیارډ کېږي.
ملګرو ملتونو په خپل راپور کې خبرداری ورکړی چې د کوکنارو د نه کار د دوام په صورت کې له دې وضعیته تر ټولو ډیر بزګران متضرره کیږي. نو دوی خو د وضعیت د ښه کېدو لپاره بدیل معیشت پروګرام پیشنهاد کړی، اوس خو له افغانستان سره د دنیا مرستې هم کمی شوې. نو د بدیل معیشت پروګرام څونه عملي دی ستاسو په نظر؟
زه دا ویلی سم چې د تریاکو کرل په افغانستان کې د دوی په تشویق سوي دي او دا هیڅ نوه ګټه د افغانستان د بزګرو یا د زارعینو په ژوند کې هیڅ نوه ګټه نه درلوده او زموږ د عنانوي کښت څخه یې زموږ مسیر راواړاو. زموږ تقریبا 80% مجموعي نفوس مستقیم یا غیر مستقیم د زراعت سره تړلی دي. څو شی ډېر مهم دي په افغانستان کې د زراعت لپاره. اول امنیت ډېر سخت مهم دی چې موږ په تیرو شلو کالو کې امنیت درلودی. دوهم د اوبو مسله ده، زمیندار چې د اوبو مسله متاسفانه د دوی په موجودیت کې ډېر تخریب زموږ پر ولو باندې ابتدایي شکل چې موږ د بیانیز نظام درلودی هغه د دوی ټانکه او دوی د بمباري نه تخریب کړی. زموږ عنانوي شکل د اشر چې بزګرو کارونه کول د اوبو لپاره هغه یې محوه کړی. دریم د تخمو مسله ده چې سالم تخمونه معرفي سي. دوی یوازنی سالم تخمونه چې معرفي کړل د تریاکو تخمونه یې معرفي کړل. موږ د یو کښت پر ځای باندې موږ درې کښت درلودل، حتی په بعضو ساحو کې موږ څلور کښت درلودل کار دا هیڅ وخت په سابقه په افغانستان په تاریخ کې نه درلودل. او دا تخمونه موږ قطر نه پېژندل چې دا تخمونه څنګه تخمونه دي چې په درې میاشتو دوه نیم میاشت کې دوی اصل ورکړل. څلورمه موضوع د کښتره ده، د کولی کیمیاوي د نورو مرستو دي چې دوی څنګه وکولی سي د دواوو د مرضو مخه ونیسي، د افتو مخه ونیسي. نو کدا ایدا کیږي چې د مواد مخدرو کښت په افغانستان کې د بزګرو په نفع د خبر زره ده. هیڅ وخت په نفع نه و او موږ ډېر خوشاله یو چې طالبانو دا تصمیم بالاخره ونیو چې د کښت منځ یوسي. یعنی معنی کې خو د بدیل معیشت موضوع چې په افغانستان کې راپورته کیږي، د بدیل معیشت موضوع په هغه وخت کې هم ډېر ناکاره یو پروسه وه. دوی په $1,000,000 په $100,000,000 په $1,000,000 مصرف کړل صرف د دې په خاطر باندې چې دوی یو پروژه جوړه کړي او دا پیسې را وباسي او دنیا ته ښکاره کړي چې دا پیسې مصرف شوي دي په دغه لاره کې. زه په ډېر جرأت سره ویلی سم چې حد اقل 90% پورته یې دوی په خپلو جیبو کې صرف کړل او ډېر کمه فیصدي یې چې راغله هغه په ډېر ناقص پروژو باندې مصرف شوې. یو پروژه یې مثلا چې دوی په $100,000,000 په مصرف کړل هغه دا ده قطري نظام د بابیاري چې هغه زموږ د منطقې د جغرافیې او د اقلیم سره قطن سر نه خوري. یو باغ د خندار په جغرافیه کې نه وینو چې د په سوو او حتی په زرو باغونه جوړ شول چې د دغه سدي مستفید سوي یا اوستیم پاتې د اقلیم جوړ نه و دغه سیستم. داسې ډېرې پروژې راغلي دي چې ناقصه پروژې وي. یا لنډمهاله وي چې فقط دوی وکولی سي هغه یو کال خپلې پیسې را وباسي او سره غلا یې کړي. نو د بدیل معیشت موضوع چې دوی یادوي په هر شکل باندې یادوي. اولین کار چې دوی اوس کولی سي هغه داری چې دوی د بیارۍ نظام را جوړ کړي. که بېرته زموږ عنانوي ولېره عمارۍ که زموږ د اوبو دپاره بندونه را جوړېږي، خو د زراعت دپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته. دوام د تخمو خبره ده، دوی کولی شي په تخمو باندې کومکونه وکړي چې سالم تخمونه راوړي افغانستان او کیمیاوي کود په ارتباط د دواو د کومکونه وکړي. یوازې دا نه ده چې دوی فقط افغانستان موږ په رسمیت نه پېژنو، نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې د بدیل معیشت په وضوع نشي کېدلی عملي اوسي، قطعاً کېدلی سي، په ډېرو ساحو کې کېدلی سي، تر هر وخت اوس ښه کېدلی سي که دوی سیاسي برخورد ونه کړي د موضوعاتو.
رفیقی صاحب، یو برداشت دا هم دی چې طالبان د کوکنارو په مسله کې سیاسي برخورد کوي او غواړي په بدل کې له دنیا امتیاز واخلي. اوس خو موږ په افغانستان کې میلیونونه معتادین لرو، نو د نشه یي موادو له مسلې سره سیاسي چلن څونه په خپله د افغانانو په زیان دی ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې دنیا سیاسي چلن سره کینه نه دا چې طالبان د دوی سره سیاسي چلن کوي. دنیا په دې کې میلیارډونه ډالر ګټي. دنیا غواړي چې طالبان د دوی سره سیاسي چلند وکړي، خو زه فکر نه کوم چې دا خبره برعکس ده. طالبان که غواړي د تریاکو په مقابل کې د نکش په مقابل کې دنیا سره کومکونه وغواړي، دا خو ډېره ښه خبره ده چې غواړي. دنیا نارې وایي چې د تریاکو مسله په افغانستان کې زموږ د ولسو د پاره تاوان کوي، دا خو د دوی په ګټه ده چې طالبان دا کار کوي. د دوی د راپورو پر اساس باندې چې د افغانستان کې د تریاکو کښت د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې منفي تاثیرات کړي، نو دا کار چې کړي خو د خپل ولس په تاوان یې کار کړی دی او سوس په ګټه یې کړه کار کړی، نو دوی باید سیاسي برخورد وکړي. خو زه فکر کوم چې دا خبره برعکس ده. دنیا د افغانستان د تریاکو د مواد مخدرو په مسله کې ډېرې غټې ګټې وي. په ډېر جنګونه تمویلېدل او تمویلېږي.
نو په دې خاطر باندې دوی سیاسي برخورد کوي د افغانستان د تریاکو مسله کې، نه د افغانستان حکومت یا طالبان.
په مرکه کې مو واورېدل چې د کرهڼې کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو د ادعا برعکس د نشه یي موادو پیسې بزګرو ته نه بلکې بهرنیو مافیایي ډلو ته ځي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان وبیا ځنه سمې وسره کې زم شیرو ته ځکه مې سبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تریاک را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسیدونکي سناولا څلور کاله نشه کړې ده. ته په لومړیو کې چرس کول، خو وروسته د نااهلو انډیوالانو له لاسه په هیروینو او ښیښې معتاد شو. سناولا د فلزکاري تکړه استاد دی، خو اوس کار نشي کولی او په یو دولتي روغتون کې بسترې دی. دی وایي چې له کوره مې غلاوې کولې او په دې ډول مې د نشې لګښت پوره کاوه. دا چې سناولا د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
تر لسم صنف پورې مکتب ویلو، بعد د لسم صرف نه کورنۍ مشکلات شو، د هغې د وجې نه لاړم وظیفې ته، وظیفه مې واخیسته. په دې دوه کالو کې زه وظیفه کې محتاط نه شومه، خو چې کله کلي ته ولس ته رالم نو بس محتاط شومه. په اوله کې غټه نشه ما نه کوله هېڅ، زه به ورسره کېناستم ما به نه وهل، خو یو وخت کې داسې وخت رالو چې بس کېناسته ورسره که نه بوی برابانی و لگی دو، بس چا شیشه و حلا و چا پودر و حلا و بس زم ور سر پا کرال ما موتاد شم. در دری سالور کالا کی گی چی موتاد شوه ما، شیشه می و حلی دا، چرس می و حلی دی، تاریاک می و حلی دی، نو غلاگانی بم کولی کنه و بیاد بیدی مافی بس دو کورم جرشتی خبری کنه غلا با کولا، بس یا یگان وسپن و چی و گادر و یا تیر با واقع بم ویستولو بس خرس بم کو یگان دکار شی با واقع بم کور نویستو. بس زمونږ یو درې سالور کوټې وې، هغه مرانی کړې وې، دغې دا تیرانو ګاډرې کور کې پراته وو که نه، نو بس دغه به ما یو دانه ایستلو کور نه، بس خرڅولو به مې که نه، بیا به تلم جلال آباد ته، میشه به مې ځان ته راوړله. نو یو وخت کې مې پلار را باندې پوه شو چې ویل چې دا خو تسې کار کوي، وی واهلم کور نه ویستم. بیا یو دوه درې ورځې کور نه بار وم چې بېرته رالم پلار ته، مای پلار بیرون خو وخت نه تیریږي که نه، داسې وکړه ما ته پیسې راکړه چې زه بیرته لاړ شم خپلې وظیفې ته. چې یو وخت مې ولیدل وظیفې ته تګم خوند یې رانه کړو، بیرته مې وظیفه هم خوشې کړه، بیا کور ته رالم. بیا څه وخت کې دلته زما یو ورور دی فلزکار دی، همدلته بیا ورور سره به وم، دوه کاله مې دلته کار وکړو، کار کې وم ډېر ښه شوی وم، کار مې کولو، استاد هم شوم، فکې فلزکار شوم، 5000 روپۍ معاش مې اغستلو. چې کله زما معاش په جګېدو شو بس زه محتاج شوم که نه، چې محتاج شوم هغوی را باندې پوه شولو، ما ته وایي ته محتاج شوی، بیا یې راوستم دلته یې بستر کړم. تقریبا په هغې وخت کې ما دلته دوه اویا ورځې تېرې کړې وې که نه، زما په وجود کې زما د نشې بیا زیاتره په دې اعصابو باندې بوج راولي که نه. څه وخت کې زه به کور نه ډېر وتم که نه، کور کې به مې زړه تنګېدلو، بس چرس به مې وهل، بیرون به ناست وم. څه وخت کې ماخوستن کې کور نه وتم، بس یو تره مې یو ورور مې دا را سره شله شو چې مه وځه کور نه، زه به سره شله شوم. خاطره بده دا وه چې بس یو بل سره م لاس واچولو، جنګ م وکړو، هغوی په ما ګزارونه وکړل، ما په هغوی باندې یو بل م سره ووهل را ووهل. که مې نشه نه کولی کېدی شي اوس مې واده کړی وای، بچی مې وای، ژوند مې جوړ وای. په هغې وخت کې خدای دې وبخي د ټول مردگان سره، مور مې وفات شو، پلار مې بل واده وکړ. پلار ما ته ویل که تا نشه نه کولی ما به تا ته واده کړی، زه پلار مشر زوی یم که نه، 5 ورونه یو ټولو کې مشر زه یم، نو ما نشه کوله، پلار مې ما ته واده ونه کړو، خپل ځان ته وکړو.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا مخور عزت پودر وہی یا میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا و مور خوس خ خبر نہ خم خم مورم
چمنگ پلان نا وقت سے 1 ڈالر و گندا سرمایہ مکول و اخر
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې هغه خلک چې د یو څو پیسو ګټلو لپاره نور خلک له ناوړه حالت سره مخامخ کوي، کله کله دوی خپل او د دوی کورنۍ هم د خپل ناوړه عمل قرباني کیږي، چې یو بیلګه به په دې ډرامه کې واورو.
اوولی خو په خیر سره شوله، اوس به ما دا بمیان وروواچوم تا دغېږه.
خزی او خزی چیری
دادی دتا پاس خانه کیه ما چه خبره ده؟
مبارک دی مبارک مبارک
ده چی چی مبارکی را کبیه چه خبره ده چه دمر خوشحاله یه
و سره پا دا بکس که چیشی دی
تولا خبره پام دا باکس که ده پیسی دی پیسی
چیشی پیسی دمره دیره پیسی
او دمره دیره پیسی ها داده او گوره
او سره دا دمره پیسی دی لکو مکره
دامه دخپل زمه که تاریاک خرد کرد
شه تاریاک دی خرد کرد
او
و سره او سو شکر پیسی دی پیدا کلی او سنو باید دخپل زوی اسلام واده وکرو
داغه خبره خو ما هم در تا کولا هم دانن خیخانو تا دولوار پیسی ورهم او ارتوائم اچه موک جر واده غوارو
نسلیم واده می دجوان دیوازانه یرمان دی خو کاش که می اکرم زویم را سراوی پینزه کاله کیجه چه دزر چورتا می راسه چلا سوید نبو ازم چه مر بویم که جوانده ای رای خبر چه بور بایدی تیریش
خزی تو از داکرام خبره پریگ دا هغام که خدای کول پیدا بسی اوس باید سالیم دواده غمو خرو تو اوس پا دی وقت که زاره غمو نپریگ دا
بس تو خوی وازه پر پیسو ما یعنی اولاد دی هیچ پام نسته
خزی خدای تصبر وکړه اکرام خوز ما هم زوی دای خو چه اکرام ها پا جاره خو نپیدا کی خدای تا او گوره اوس د سالیم دواده خوشالی مرا پور زار کوا بس دا نور مجاره
سامده نجاره ما
بلا خبر او آوره سبا زاو تا دواره خار تا دو او د سالیم دا ناوی لپارا گانه کالی او نور سامانو نرانیسو سامده
سامده
خزی داد اسره زر مخورانی و لخیره سره اوز نو رازه چی کالی رانیسو
چیری بای رانیسو
زای نجده ده رازه پاغ مخامخ مغازه که بای رانیسو
سامده در زن
خزی داغه ده مغازه تا خوراغلو او گرار دول کالی ده چی بزرگ واری خوکی کرنو
ارشتی هم در ده چون رو شکالی ده داده ده ناوی کمی سمسته
جانه یو لس روپی خوراکا دوده رانیسم دیر بوده یم نمی ایچ سم ندی خواره لی خیر ده
سره یه ده علک ده خوی لس افغانی ورکا
زا بابا پریک ده از ما سره ماتی نسته تا پودری ده پودری بزنه نسوزه
پودری ده که هر چوک ده بیچاره وشه ده تا با ده رزه او گرم چیز ما سر چه ماتیسته کنه آن دادی وقت را بچه وقت
مورکه یو خوده دی دنزده هر ارمان پورکه
سره تا دیالک تو گونه بیخید اکرام خونده نده
اکرام نه نه دا با اکرام نوی
وی دا خو اکرام دی خبال اکرام دی وی پر بانج سمت چیری ویسه مورد ستا بلا وقت دی
دا ټول ما ګناه
دې جواب نه ما دا څه در باندې سوي دې خدای او قربان دې سم دا کاج دې څنګه چوک چوک دې سوي جان
دا ټول ما ګناه دا ځکه چې ما کو ګنار کړل ما پر نورو زهر خرڅول با پیسې به ګټلې خو خبر دا ما چې ما خپل زوی به په دې بل اخته کیږي ما خپل املا په خپل ما تکړه
دا ځای رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ده خدای پامان.